ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿಸಿನ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಡಿವ ರೇಡಿಯೋ ದೇ
ستړي مشي خدمه نو اوریدون کوبلیدون کو د امریکا غږ دی واخ پرونه کې تاسو ته هر کله وایو دغه یو ساته خبری خبرونه تاسو د واشنگتن ډي سي د استډیو څخه ګوري او ویني قدر من اوریدون کو تاسو قربانه یو نن ز منظر شهید
او ز مجاهد جواد
په خبرونه کې تاسو ته هر کله وایو نن د چهار شنبه ورځ کال 2018 د مارچ د میاشتې 15 نیټه ده. وخت شوې ده په پاکستان کې دا مهال د شپې لس افغانستان کې نهنی میو دلته په واشنگتن ډي سي کې د غرمې یو بجه ده. په خبرونه کې بیا هم تاسو ته هر کله وایو اول هم ستاسو پام راګرځوو د مهمو خبرونو خلاصه ته.
په پاکستان کې له 1900 کالو څخه وروسته نن سرشمیرنه یا مردم شماری پیل شوې ده. د هیواد سرچینې، دندې او پارلماني برخه ټوله د سرشمیرنې پر بنسټ ویشل کیږي. دغه سرشمیرنه 9 کاله له ټاکلې نیټې څخه وځنډېده.
بلې لورې ته نن په لندن کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د جوړجاړۍ لپاره یو غونډه کیږي. اخوا د پاکستان لخوا افغانستان سره د پولې د تړلو 28مه ورځ ده.
او د کډوالو پاړه د ډانلډ ټرمپ د نوي فرمان پر سر نن د امریکا د دریو ایالتونو په محکمو کې د محل اورونه کیږي. د بشر د حقونو ډلې دغه سفری بندیزونه غیر قانوني ګڼلې.
په خبرونه کې دا او یو شمیر نور مهم راپورونه او موضوعات لرو، تاسو ته به وړاندې کوو. زموږ سره اوسئ.
درنو اوریدونکو، دا د امریکا غږ دی ودا. تاسو زمون غږ نیغ په نیغه د واشنگتن ډي سي له سټډیو څخه اورئ او سم راځو د خبرونې لومړی راپور ته. لکه څنګه چې د خبرونو په سرټکو کې مو اوریدل، نن په پاکستان کې له 1900 کالو څخه وروسته سرشمیرنه پیل شوه. دا سرشمیرنه ټاکل شوې وه چې 9 کاله مخته باید ترسره شوې وای. د هیواد سرچینې، دندې او حتی پارلماني برخه ټول د سرشمیرنې پر بنسټ پر خلکو او ولسونو باندې ویشل کیږي. حمید الله لسیمه پرې دا راپور چمتو کړی.
د هیواد په درش پیتو زلو او یو قبایلی جنسي او رغزو کې بعد سرشمیرنې وړمبنی پړاو د اپریل د 15 نیټې پورې جاری وي. وړمبنی درې ورځو کې بعد کورونا او بیا سرونه شمیرل کیږي. په پښتونخوا کې دغه عمل په 13 ضلعو کې شروع شوی دی. د پوځي چارواکو او د شمیرو د محکمې د عملې 2000 کسان په دغه شمیرنه کې برخه اخلي. د پښتونخوا د شمیرو د محکمې کمشنر ممتاز علي خان وایي
اول فیز نن نه شروع شو. اول فیز دوه مرحلو کې به پوره کیږي. دغه شانتي به دویم فیز هم په دوه مرحلو کې پوره کیږي. اول فیز کې چې کومه دوه مرحلې دي، یو مرحله به د 15 ورځې وي، یعنی یو فیز به پوره په یو میاشت کې ختمیږي. او د 15 ورځو دی فرق سره به دویم فیز شروع شي، هغه به بیا په دوه مرحلو کې په یو میاشت کې ختمیږي. نو په 15 تاریخ باندې د مئی د میاشتې به دا ټول پروسیس کمپلیټ شي. لومبی فیز کې 13 ضلع او یوه ایجنسی ده، او په دویم فیز کې 12 ضلع او شپږ ایجنسیانې دي.
19 کاله پس کېدونکي دغه عمل ته عام ولس هم تر اوسه غبرګون ښودلی دی. او نن په ډمبنۍ ورځ په کلیوالو سیمو او خارجه سیمو کې د مقامي حکومت مشرانو او ځایي خلکو د شمیرو دپاره د راتلونکو ټیمونو سره مرسته کوله. د پېښور په یو کلیواله سیمه کې یو ناظم عطا الله خان وویل
وردی ته دا وایي عموماً چې لکه تاسو خپل کوم فیګرز دي، کوم کور کې حالات راغلي، ماشومان دي، زنانه دي، راغلي، دا ټول ورته باقاعده چې لکه یو کس ته نمس نشي. ځکه چې په دغه مردم مشورې په بنیاد باندې چې کوم دی حکومت بیا د پیسو تقسیم کیږي، او دغه باغې باندې چې کوم دی حکومت بیا د تعداد په لحاظ سره سکولونه راځي، هسپتالونه راځي، او دغه رنګ بیا روډونه څه چې دي، دغه کوم سهولتونه کوم اوس تعداد دی بیا تعداد سوا شي، نو هغه تعداد مطابق چې کوم دی حکومت بیا هغه رنګ دغه ورکوي. نو دې ذهن په دې خبره باندې کلیئر کوو.
د سو وارې د زندېدو او بیا د وړو صوبو او قومونو د تکراری غوښتنو وروسته د سپریم کورټ په امر اوس تر سره کېدونکې سرشمیرنې نه امید دی چې د سرونو او کورونو کره شمیرې میسته راشي. د پېښور د یو کلیوالي سیمې سمین جان وایي د کال 98 راسې په 1900 کالو کې د ده د کورنۍ د نفرو شمیره ډېره زیاته شوې ده.
بل کال وړاندې خو چې کوم دی نو مونږ د غو د کور کې چې کوم دی نو دریم زامنو او دریم لوریانې وي، او اوس چې کوم دی نو تقریبا هغه خو مونږ چې کوم دی شپږ اووه کسان مونږ جوړېدو. اوس چې کوم دی نو نوسان وسیم شول او بچیم شول نورم، نو اوس مونږ چې کوم دی نو زیات دغه کیږو. اوس به چې کم دی نو داسې دیارلس څوارلس جوړیږو.
د شمیرو ټیمونو ته په غلطو معلوماتو ورکولو شپږ میاشتې کېد او 50,000 روپۍ جرمانه ایښودل شوې ده. په شمیرنه کې به په ړمبني ځل نرخزي شمارل شي، خو په بهر هیوادونو کې میش پاکستانیان به په شمیرنه کې نه راځي او بې کوره قبایل به هغلته شمارل شي چېرته چې ګزران کوي. د کیمرامین هاشم علي سره حمید الله، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس آف امریکا ډیوه ریډیو باور کوي.
ډیوه په هر اهمه مسله رڼا اچوي،
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیوه زیده،
ډیوه پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوه.
رانو قدر من اوریدون کولیدون کو خبری خبرونه دوام لري. تاسو ته بنن بلا بل راپورونه په سرشمیرنی باندې لرو چې په پاکستان کې د 19 کال وروسته دغه سرشمیرنی تر سره کیږي. دغه پروسه پیل شوې ده نن او همداشان د بلوچستان په صوبې کې دغه سرشمیرنی پیل شوې دي. د کوټې څخه موږ د حال راکوي حمید سمسور په دغه پروسې باندې چې نن دغه پروسه څنګه پیل شوه او تر داده مت څنګه مخ په وړاندې روانه ده.
په بلوچستان کې نن په لومړۍ ورځ باندې د صوبې په 15 ضلعو کې د سرشمیرنې پروسه پیل شوله. د مرستیال کمیشنر و دوتر ته لومړۍ شمیرنه ورکړله. نن په لومړۍ ورځ باندې د دوکانونو، د کورونو او د ودانیو شمیرنه ترسره کېدله. درې ورځې به د کورونو شمیرنه، بیا به له هغه وروسته لس ورځې سرشمیرنه ترسره کېږي. د صوبایي حکومت د شماریاتو کمیشنر وویل چې دوی په ټوله صوبه کې 1545 ډلې په کار اچولي دي. 50 سپروایزران دي، 14 بیا چارج سپرډنټ دي او دغه ډول 50 سرکل سپروایزران موجود دي.
انومیریټر کې لیے ایک کارڈ ہے اور ایک یہ جیکٹ جو آپ کو نظر آ رہا ہے میں نے پہنا ہے یہ دیا گیا ہے. تو یہ ہر حوالے سے پورا سامان دیا گیا ہے.
وہ ہر شمار کنندہ لپارا یو کارڈ ورکڑی دی او یو جاکٹ دی. دا چیز ما پا غار دی تاسو یو وینئ. پا ہر حوالہ باندی تو کی ورکول سوی دی. نن پا لومړی ورځ باندی دا کورونو دا شمیرنی شمار کنندہ خلق لکورو زخ رایستل پر دروازو باندی لدوی زخ معلومات ترلاسه کول او دا کورونو دا شمیرنی لمباری هم ورکوی. ټولی پښتنی په سړه سینه باندې وپوښتلې. په زړه پورې پارمو یو بل کس بیا وویل زموږ
جو مسائل ہیں وہ حل ہو جائیں گے. ہماری صوبائی اسمبلی، قومی اسمبلی کی سیٹوں میں اضافہ ہوگا اور ہمارے جو بلوچستان کی حقیقی آبادی وہ سامنے آ جائے گی.
تنزیبه آوارسی د کامی او د صوبایي اسمبلی چوکي بزيات کی زموږ د بلوچستان رشتنی آبادی به مختراسي. پخوانی سناتور او قبایلی مشر عجل لشکری خان رسانی بیا پر دې باندې تشويش څرګند کړی.
جو غیر ملکی ہیں، جو بلک میں ہیں ہمارے صوبے میں اور ملک میں، ان کے لیے ریاست ایک اصول طریقہ کار طے کرے کہ ان کو آپ اس مردم شماری سے کیسے باہر رکھیں گے.
چې د بارنۍ هیوادو کوم خلک دلته ځوانان سوي دي زموږ په صوبه او په هیواد کې. د دې لپاره د ریاست یو نظام، یو طریقه دي ځانګړي کې چې دوی به له سرشمیرنې څخه څنګه راګرځوي. دغه سرشمیرنه د کوټې په شمول پاواران، لسبیلا، ډیره بوکټي، کلوم، مسخیل، کلات، جعفرآباد، پشین، نوشکي، لیړی او پتربت کې روانه ده چې د مارچ تر 15 پورې به دوام لري. په بلوچستان کې په دویم پړاو کې به په 19 ضلعو کې د اپریل له 15 څخه د مئی تر 15 پورې به دویمه پروسه بشپړه شي. حکومت د امنیت خوندي ساتلو لپاره د لوړې کچې ګامونه اخیستي دي. په پاکستان کې له 19 کال وروسته په لومړي ځل باندې مردم شماري پیل شوې ده. حمید سمسور، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو ټلویزیون، کوټه.
تر درنو اردوونکو تاسو د امریکا غږ دیوی ته غوږی یاست. خبرونه نیخ په نیغه د واشنگتن ډی سی له سټډیو څخه خبریږي. مخکې په راپور کې مو اوریدل چې نن په پاکستان کې له نونس کالو څخه وروسته د سرشمیرنې بهیر پیل شوی دی. د هیواد سرچینې، دندې او پارلماني برخه ټولې د سرشمیرنې پر بنسټ پر خلکو باندې ویشل کیږي او خلکو ته ورکول کیږي. همدا مهال د ډیوی خبریال ارشد مومن د ټلیفون په کرخه له موږ سره ملګری دی. ارشد مومن صاحب، خبرونې ته په خیر راغلی. او دغه بهیر نن څه ډول پایل شو؟ تاسو به په کلیو او په خارونو کې یو شمېر خلکو سره غږېدل یاست؟
ډېر مننه جی، خوشاله اوسئ. څنګه چې تاسو د غوړنې راپورونو کې مو اورېده، نن سم دسره د عمل شروع شوی دی. د کوم سرشمېرنې عمل چې دی او سر وختي تقریبا 8 بجې چې کوم استادان دي یا سیکورټي اهلکار دي هغوی موږ لیدل چې په کوڅو کې ګرځېدل. او تاسو په دغه باندې وایم چې دا د اوی ورځو ټوله پروسه ده. دا به دوو پېزونو کې یا دوو پړاوونو کې کېږي. یو به تر 15 تاریخ پورې ختم شي او د هغې نه پس به بیا دویم پړاو چې کوم دی هغه شروع کېږي. نن چې کوم درې ورځې ده، نن سبا او بل سبا، دا درې ورځې چې به کوم عمل کېږي. دوی به نن کورونه چې کوم دي هغه به په نښه کوي، هغې ته خپلې نمبرې ورکوي، هغې باندې خپلې شمېرنې چې کوم دي هغه لیکي.
بلې مومن صاحب، مهرباني.
جی جی، نو هغه باندې چې کوم شمېرې دي هغه به پیلې کی او د دې نه پس درې ورځې نه پس بیا د سرشمېرنې عمل شروع کیږي. دا به نور کسان راځي او هغوی چې کور کې څو تنان موجود دي دا هغوی نمونه به لیکي، دا هغوی شمېرې به لیکي او دا هغوی پیشه چې کومه ده دغه ټول معلومات چې تاسو کوم فارمونو کې لوستي دي د نو وړاندې هغه ټول معلومات چې کوم دي هغه به په دې کې لیکي. او زه به تاسو ته دا ووایم چې نن دغه خلک چې کوم خلکو سره موږ ملاو شو، خبرې مو شوې، کوم مشرانو سره موږ ملاو شو، هغوی په دې پروسه باندې ډېر زیات پوه او چې کوم ټیمونو هغوی سره ډېر زیات کومک کوو او ډېر تعاون ورسره کوو. نو زه پر ځای باندې ګڼ شمېر خلک هم لیدل کېدل، خاص کر ماشومان چې کوم دي، سپینګیري چې کوم دي، ځوانان چې کوم دي، هغه ټول دې عمل ته ډېر زیات لیواله وو او ډېر ورته خوشحاله وو. او ځکه چې هغوی سره زمونږ کومې خبرې کېدې، هغه مشرانو سره، هغه دې خلکو سره، نو هغوی د دې په ګټو باندې پوه وو چې د دې سرشمېرنې په راتلونکي کې دوی ته څه قسمه ګټې ترلاسه کېدای شي. جی
بلې مومن صاحب، پښتانو تل سر ټکه وو چې د دوی د نفوسو په تناسب دوی ته حقونه نه ورکول کیږي، بلکې د ناڅکا ورور په توګه که څه په دسرخان او په کاسه پاتې سي له نورو نانو بیا دوی ته ورکول کیږي. اوس پښتانه له دغه بهیر سره په مینه او لیوالتیا مرسته کوي. تاسو وینئ د دې لپاره کمپاین کیږي چې پښتانه په خلاص مټ په دې بهیر کې برخه واخلي؟
بالکل جی، بالکل جی. تاسو ډېر ښه خبره وکړه، ځکه چې موږ ګورو سیاسي ګوندونه، خاص کر ملتپاله سیاسي ګوندونه چې کوم دي، دا دوی د سیاسي کارکنانو لخوا او موږ په سوشل میډیا باندې ډېر وکتل د ځوانانو لخوا، دوی به قاعده یو کمپین پیل کړی دی او عام خلکو باندې سیاسي کارکنان چې کوم دي هغه کورونو وجرو لارو کوڅو کې ګرځي او عام خلک په دې باندې پوهېږي چې د دې اهمیت څه دی او په راتلونکي کې به د دې ګټې څه وي. نو موږ چې نن څو کتل زیاتره خلک چې کوم دي هغه دې باندې پوه چې د دې په دې څه قسمه ګټه دي، ځکه چې وړاندې څنګه تاسو ویل چې پښتانه مشران چې کوم دي هغه دا ګیله کوي چې د دې شمېره کمه خودل شوې ده، ځکه چې څو بایکاټ کوي یا ځینې سیمو کې چې کوم دي دا عمل فلسر ته نه رسېدلې. نو دوی ګیله کوي چې په دې قانوني مدن کې دوی په ډېره کمه برخه ورکول کېږي په نسبت د نورو سیمو. او دوی دا هم دا کوي چې د پښتانه چې ملک کې کوم خواړه واره پراته دي، کراچۍ کې دي، پنجاب کې دي، په قبایلي سیمو کې دي، بلوچستان کې دي، خیبر پښتونخوا کې دي، که څه د ټول په سمه توګه باندې خپل نمونه چې کوم دی دا ولیکي او د پښتو ژبه چې کوم دا پاره کې دې ته نه خو کی، نو دا یو امکان څرګندوي چې یا خو د دې په لومړي نمبر باندې راشي په ټول هیواد کې چې د پښتو ژبه د ټول مزيات خلک وي، ځکه چې دې دا وایي چې پنجاب کې دغه پنجاب اوس موجوده وخت کې دغه زیات دي. نو هلته بیا سره کې دا نورې ژبې چې کوم دی هغه ورسره شامل دي، خو پښتنو کې یا دې سیمو کې چې کوم دی نورې ژبې ډېرې کمې دي. او اخر کې دا وایم چې زمونږ کوم چارواکو سره خبرې کړي، نو هغه وی چې په دې باندې دا یو فل 2 میلیون ډالر خرچ راځي دا د اویا ورځې چې کوم د سرشمېرنې پروسه ده. او دوی ته تقریبا دولکه پوزي اسکر چې کوم دي هغه د پدې کې مختلفو ځینو کې ګمار شوې دي من عموما چې بل ته کوم دي بل کې دي یا د من کارواکو څخه خبرې شوې دي هغه مطابق یو کاسیل په 350 هغه دې امنیت چې کوم دي داغه په تنور کې یو پوزي ځکونه ورکړي دي او سره ځای چې کوم پولیس هلیکار دي بیا بیا درې درې یو کې سره چې کوم دي هغه ګمار شوې دي
کور ودان ارشد بومنصب کور ودان یو نړی مننه
ډیر مننه دي خوشاله وته
دنو خبرمنو او ویدون کولیدون کو خبرونه لا دوام لري څنګه چې تاسو د ارشاد مومن څخه هم دغه وروستۍ تفصیل واوریدلو چې په پاکستان کې 19 کال وروسته دغه سرشمیرنې پروسه پیلېږي کوم چې په کار و نه کال وړاندې ترسره شو زموږ سره په همدې تړاو زموږ همکار شعیب زاده د ویډیو لینک د لارې د کانګرس د ودانۍ د مخې څخه په خبرونه کې نیخ په نیغه راغلی دی هغه سره به هم خبرې کوو او تاسو ته به تفصیل وړاندې کوو ستړي مشي په خیر اخلي شعیب زاده صاحب
نمونه ده شهید او مجاهد جواد جره مهرباني
شعیب زاده صاحب که تاسو اوریدونکو سره دغه تفصیلات شریکی چې پاکستان کې د پروسې ته څنګه قتل کیږي
منځ سره چې تاسو زمونږ چې کوم خبريان دی غي اوریدونکو ته وي دغه پروسه او پاکستان کې غوښتنه د وړو صوبو لخوا بیا بیا کېده چې پاکستان کې د سرشمیرنو کې خو د پنجاب ایالت زکه داغي آبادی سیوا او پتیرا سرشمیرنه کې اغي د آبادی په لحاظ باندې د وسایلو تقسیم کړي او زیاتې کټې په پنجاب ته تللي وړي صوبې لکه خیبر پختونخوا بلوچستان او سندي غوښتنه کوله چې دا دی وشي او د دیو چې څنګه تاسو وي 19 کال پس کې په کار دا و چې نه کال وړاندې شو بیا د سپریم کورټ په آرډر باندې د پاکستان د صدرالت په حکم باندې دا شروع شو او وړي صبح د دینه ډېر غټي تمې لري غټي تمې دا لري چې یو خو په دې کې د آبادی صحیح شمار معلوم شي دا امکان شته چې د پنجاب چې کومه آبادی 13 کې سیوا خودل شوی و کې دې شيږي کې کیمرا چې بیا که د پښتنو د سیمو یا د پښتنو صحیح شمار معلوم شي نو امکان دا دی چې پښتانه په آبادی کې دغه صحیح اندازه ولګي نو هغه ته و په وسایلو کې صحیح حصہ ملاویږي د دې سره سره بلوچستان دی یا نور واړه واړه قومونه پاکستان کې دی دغه به سمش مېره معلوم شي او دغه صوبه د غختنې هم دی مخکې د غختنې کولې چې د پاکستان کې د وسایلو کوم تقسیم دی هغه دی د غربت او چکمې ورستوپات سمې دی دغه په حساب باندې وشي خو لکه د پاکستان تاریخ ته وګورو د یو او یایم نوړان دي چې کله بنگلاديش هم د بنگلاديش آبادی د پاکستان نه سیوا وانه پنجاب ویل چې د دې تقسیم با برابر بنیاد باندې کیږي بیا چې کله بنگلاديش جدا شنو دی وی چې د آبادی په لحاظ باندې به کیږي نو دا اوس یو غټه موقعه ده چې پښتانه په خاص توګه باندې اغي په دې کې برخه واخلي خپل چې سمره د کورنۍ خلک دي داغي تفصیل پکې ولي کی بیا د خپل ژبو دا ډیره مهمه خبره ده ځکه چې پاکستان کې نن ما د ورلد بانک یو رپورت کته نو پای کې ویل شو چې اردو 10% یعنی په سلو کې 10% خلک اردو وي پښتو وین کې ډیر دي خلکو له پکار ده چې خپل مورنۍ ژبه خپل کور د خلکو پورش میرا هغه پکې ولي کی او بل د آمدن ذکر پکې وکي په کی د کورونو حساب کتاب هم معلومه چې کورونه کچه دي که پاخه دي سکولونه هسپتالونه شته دي که نشته دي وړي صوبه په پاکستان کې د دینه ډیره تمیلری او دی دا تمیلری چې کې دي شي د دینه ورستو چې د وسایلو کم تقسیم کیږي نو باغې کې وړو صوبو ته دا غي صحیح حق ورکړ شي کم چې د اوسه پورې نه دی ورکړ شوی
شعیب زاده صاحب په تیر کوم چې سرشمیره نیوي پاغې کې ځینې سیاسي چارواکو چې پښتانه مشران واغوي بایکاټ هم کړی وو د دې پروسې باندې نیوه کې کړی وي چې ګواکې د دوی شمیرې سمې نه دي خودل شوې همداشان ک تاسو د ژبې خبره وکړه د آمدن خبره وکړه نو ځینې حقوقي کوم چې فعالین دي هغوی هم د وړو صوبو د پاره کار کوي نو هغوی د دې پروسې په تړاو دا مهال څه وایي
دغه چې څومره هم د وړو صوبو یا د لګکیو یا د زبداوی مچ اقلیتونه کم دي داغي د پاره چې کم داغي د حقوقو لپاره आवाज پورته کوون کی داغي ټول په ټولو خلکو داغه کوي کاغه د هر مذهب سره تعلق ساتي د هر یالت سره د هر قوم سره غی تا دا وایي چې په دې کې خپل صحیح اندراج د خپل خلکو پوره تفصيلات ورکي ځکه د دین ورستو بیا د NFC وارد داغي غونډه به هم کیږي او چې یو د لاسرشمیرنه تر سره شینو دین ورستو دائم کان هم دی چې په د پاکستان په قومي اسمبلی کې چې د پنجاب کم اکثریت دی کې دیشي اغل کم شي او د نورو صوبو ځکه چې د آبادی په حساب باندې د قومي اسمبلی غړي چې کم دی داغي سټونه ټاکل کیږي زمونږ په خبرونه کې یو ډیر خپل مثال د سوات نه وی خوراکي راکړې وغوي چې د ملتان او د مردان آبادی یو شاندار خو د ملتان آبادی صحیح شمارل شوی ده، د مردانه غه کم ده، د ملتان د قومي اسمبلی سچونه زیات دي، د مردانه غډیر کم دي. دغه وجه دارا چې خلک په دې کې مخ کې سنگ تاسو وي زنو سیاسي ګوندونو بایکاټ کړي او زنو خلکو بایکاټ کړي، اوس هم د خلکو په ذهنونو کې اندېښنې شته. خو بار بار په مطبوعاتو کې بار بار دا خبر راځي چې کوم سیډون کې دغه خبره کوي چې ټولو خلکو له پکار ده چې په دې کې په صحیح توګه باندې برخه واخلي او صحیح معلومات په دې کې ورکړي.
شعیب زاده صاحب، څنګه چې تاسو هم ویل چې دغه فعالین هم کار کوي او خپل ولس ته ویناوي کوي چې په دې کې د برخه واخلي، خپل پښتانه څومره د دې پروسې څخه با خبره دي او بیا په خاصه توګه د قبایلي سیمو خلک د دې نه څومره آگاهي لري؟
آگاهی پاکستان کې خو د مطبوعاتو کې دید له دومره ذهن دی ورکړی شوی، خو بیا هم خلک په خپل یاند باندې خپل خلک خبروي. اوس هم د ځینې خلکو په ذهنونو کې اندېښنې شته دی، په خاص توګه باندې هغه خلک چې کوم د خپلو سیمو نه بهر دي، لکه د کډوالۍ ژوند کوي. هغې دپاره چارواکو دا ویل دي چې هر څوک هر چېرته دی د هغې معلومات به اخلي. خلک دې په دې کې نه پرېږدي چې زمونږ کلي کې خلک کم دي، مونږ په دې کې برخه نه اخلو. هر سړي له پکار ده چې خپل معلومات ورکړي، د نورو خلکو چې هغه بهر اوسېږي د هغې معلومات به دې راغونډي. نو پښتانه که خبر دي او که څوک نه دي خبر، باید چې نور خلک خبر کړي، د میډیا نه دا خبر کړي چې دا ډېر مهم کار دی او دا خپل ذمہواری وګڼي.
ډیره مننه ژوندې اوسئ شعیب زاده صاحب.
مننه.
تاسو مونږ په ټولنیزو وبپاڼو هم سره لشي، فیسبوک POADIVA، ټوئیټر @VOADIVA، انستګرام POADIVA، او په یوټیوب POADIVA نیوز.
نو اوریدونکو، د سرشمیرنې په اړه مو راپورونه او مرکې واورېدلې. اوس هم راځو یوې بلې مهمې مسلې ته. پاکستان له نن نه 28 ورځې وړاندې له افغانستان سره خپل پوله تړلې ده. د دغې پولې له تړل کېدو سره د دواړو غاړو سوداګرو، ولسونو او خلکو کاروباریانو ته درانه زیانونه اوښتي دي. که څه هم پاکستان وایي چې دا یې د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره دغه پوله تړلې ده، ولې د افغانستان حکومت وایي چې دا د نړیوالو قوانینو څخه یوه ښکاره سرغړونه ده. دا مهال په چمن کې وروستی حال څه دی؟ دا به د ډیوې له خبریال نعمت الله سرحدي نه په دې راپور کې واورو.
نن 28مه ورځ ده چې د پاکستان او افغانستان تر مابین پوله د هر قسمه تګ او راتګ او د تجارتي دندو په مخ بند پاته وه، چې له عمله و عامو خلکو، تجارانو او پر پوله پراته قبایلو ته سخت مشکلات ورپیش وو. د ملیشیا ځواکونو لخوا ویل کېږي چې د چمن سرحدي پولې څخه و افغانستان ته پر شناخته کارډ انټري باندې کومو خلکو رجسټریشن کړی دی او پوله پار کړې ده او واپس نه دي راغلي، د هغه خلکو شناخته کارټونه په سیستم کې د بلاک کولو دپاره ونادراته ویلي دي. دغه هغه ځایي تجاران دي چې د شناخته کارډ پر سټیشن باندې پوله پار کولو پس په ویش منډي کاروباري مرکز کې تجارتي دندې کوي، خو دا وخت هلته پاتې دي. او کوم دوه ورځې چې د واپسې وخت ورکول شوی وو، دوی په دغه دوه ورځو کې واپس نه راغلو. بلې خوا ته پر پاسپورټ باندې راغلي وو افغانان ته پاکستاني چارواکي خپل وطن ته د ستنېدو اجازه ورکوي، او د پولې د څارنې لپاره هم سخت امنیتي ګامونه اخیستل شوي دي. خو ته دغه سرحدي پولې د بندېدو له امله چې افغان ترانزیت چک په سوونو کانټینران دلته په چمن کې بند پاتې دي، د هغه ډرایورانو او د کلیرینګ کمپنۍ د نمایندګانو تر مابین لانجو دوام اخیستی دی. ډرایوران د ورځې په حساب دایړي غواړي، خو کمپنۍ نمایندګان وایي چې کله دغه کانټینر و افغاني تاجر ته ورسیږي، بیا به پر کانټینر راغلي اخراجات ځینې وصولوي. خو دغه ډرایوران وایي چې دوی اوس خپل ټرالران دلته په پرېښولو باندې مجبور شوي دي.
نن صفت ګل دی، مونږ د ګاډي ډرایور یم زه، او مونږ دلته دومره سخت مشکل سره مخ یو چې نه مو مال والا پښتنه کی، نه مو اډې والا پښتنه کی، نه مو کوټې والا پښتنه کی. وروڼه دلته ګاډي ډک ولاړ دي، 50 ټنه 40 ټنه وزن پر ګاډي پروت دی. دلته اوس مونږ څه وکړو؟ دغه ګیټ دروازه بنده ده، پوره یوه میاشت کېدو والا ده. ټیرونه په ولاړه وسلېدل وروڼه، اوس په تخته باندې ریانی چې چیرته لاړ شو. دا د ورځې خرچه، ډوډۍ، دا روپۍ مونږ سره نشته.
ما نوم د سید رسول په دا یاد کې دی میاشتې د شلو ورځو لارې مې لاړې ری په مونږ نه کسٹم والا پر یاد واوري نه موږ مات پر یاد واوري نه مال والا پر یاد واوري نه میاډې والا پر یاد واوري چې څومره په دا یاد کې ډریوران کلندران دي دا ګرد ټوله لارونه تللی ری مالکان یو یو کس راغلی رای خدای لارو سره ناستي چې څومره ډریوران کلندران دي دا ټول تللی ری دا مشکلات خدای چې بل پیسې نشته رای یاډو والا مونږ رنګونه وګو یاډې والا باندې کوټو والا بار بار مونږ لا دروي جواره غنند یاډې درکو واره غسا باد یاډې درکو
نام شیر زمیر دا مونږ ته دا مشکلات تی مونږ شل ورځو نه دلته ولاړ یو نم د کشتم والا پختنه کوي او نم مال والا پختنه کوي مونږ ډیر د ستونزو سره مخ شوی یو مونږ ته ډیر تکلیف ته پیسې خلاص شوې گاډیانو ټیرونه پنچر دي کشتونه په شارټ شول
بلې خواته د پولی د خلاصې دوه د پار د پاک افغان ګډ چمبر او د چمن چمبر خپل هسي ګړندې کړې دي چې په دې لړ کې دوی د دولتي چارواکو او په کراچي کې د تجارت سره تړلې سازمانونو سره رابطې نیولې دي د پولی د خلاصې دوه د پار پر حکومت فشار راولي نعمت الله سرحدي وایس اف امریکا دیو ریډیو ټي وي چمن
رانو خدر منوریدون کابلیدون کو څنګه چې تاسو مو وړاندې وویل چې نن په لندن کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د جوړجاړي په تړاو یو غونډه ترسره کیږي د افغانستان څخه هم چارواکو پکې ګډون لري او هم د شان د پاکستان څخه هم په دې تړاو غواړو چې تاسو نور تفصيلات وړاندې کو او زمونږه قدرمن همکار او د دیور رادیو څېړنکار پیر زوبې شاه صاحب د نیویارک څخه په سکای باندې په ژوندې بڼه راغلی دی په خبرونه کې یو ته هرکلی وایو ستړي مشي په خیر اخلي پیر زوبې شاه صاحب
په خیر
پیر زوبې شاه صاحب د دغه غونډې اهمیت په تړاو کې تاسو له غونډې تفصيلات وړاندې کوي چې د دې غونډې هدف څه دی د دې څخه به افغانستان ته یا سیمې ته څه ګټه ترلاسه شي
اوس پورې چې کوم مونږ ته پته لګی چې دا میټینګ برازي او چې کوم افغان سفیر دی پاکستان کې هغه په فیسبوک یو پانه باندې خپل دا ویلیو چې په لندن کې میټینګ دی نو مونږ ته به اوس مونږ انتظار کوو چې میټینګ کې څه کیږي دوی څه فیصله کوي خو چې کوم بنیادی مسله دا هغه اوس دا د بارډر چې کوم پوله دا هغه خلاصول مونږ وینو چې هغه 15 ورځ نه زیات کیږي چې دا پوله بند ده او هغه باندې خلک څو ورځې مخکې څو غنټو پر راکولاو شوی خو هغه بیا بند کړه او کاروبار دی هغه ته نقصان کیږي خو دا چې کوم مونږ وګورو چې دوی آیا ولې چې کوم پاکستان فارن افیس ته هغه داسې تصدیق نه دی کړی چې دا میټینګ واقعي وکیږي کنه وکیږي خو دې کې چې کومه مهمه مسله به یا به بارډر وي ولې چې بارډر چې کوم نقصان دی هغه افغانستان ته زیات دی ولې چې افغانستان چې څومره کاروبار دی هغه په پاکستان باندې منحصر دی او ولې چې افغانستان سره خپل بندرګاه نشته نو هغه وجنا چې کوم منګولي د روز پر ریپورت کې هم چې کوم الته لوکل تاجران دي هغه ته ډېر زیات نقصان کېږي لګیا دی اوسه پورې چې موږ کوم اندازې لګي 100 میلیون پورې نقصان بشوي وي تجارت ته نو دا کې سب خو چې کوم دې سره تړلې دي دا یو تجارتي یو چې کوم دې یو سایډ دې دې مسلې او چې کوم امنیت مسله دا چې کوم سیاسي مسله دا د ډیورن لاین مسله دا هغه به مونږ ګورو هغه معنی د خیال چې دوی به سره دا مسله حل کړي او چې دوی څه کولای شي په دې میټینګ کې هغه به دا کې چې کوم تجارت دی هغه د امنیت او د سیاست نه جدا کی او خلکو ته د لار ورکې چې کوم تاجران دي نو دا به مونږ ګورو چې آیا دوی کې د کامیابیږي کنه
تاسو ګومان کوي پیر زوبې شاه صاحب چې کوم شکایت چې د افغانستان د خوا څخه ملګرو ملتونو امنیت شورا ته شوی او د هغې په تړاو به هم په دې غونډې کې کومې خبرې وشي او که څنګه
ما نه د خیال چې هغه باندې به دوی خبرې کوم کې نو ما نه د خیال چې دوی بس نتیجې ته ورسي ولې چې دواړه ملکونو افغانستان کوشش کړی دی او لګیا دی او چې کوم یو قسم حالت جنگ کې دی دواړو ملکونو او چې کوم اوس بنیادی مسله دا هغه دا دا چې کوم دی پول دا او پول کې مونږ ولیدل چې ډیورن لاین مسله ډېره غټه او هغه یو سیاسي مسله ده مونږ د کوم پخوانی صدر دی افغان حامد کرزی هغه هم ویلي وو چې افغانستان به کله هم دا پوله نه مني او پاکستان کوشش دا دی چې دا پوله په افغانستان ومني، دلته ګیټونه جوړ شي او دوی دا وایي چې دا ترهګل دلته پرا روان دي، خو دوی کوشش دا دی چې دا ریګولرایز کړي، خلک په ویزې راځي او ډیورن لاین چې کوم دی هغه په افغانستان یو قسم ومني. خو دا دی چې هغه مسله ما نه ده خیال چې دې میټینګ کې به حل شي، چې کوم دې میټینګ کې چې حل شي زیات نه زیات هغه به د بارډر خلاصولو او تر خلاصولو به مونږ انتظار کوو چې آیا دوی کې کامیابیږي که نه.
ډیره مننه پیر زوبه شاه صاحب ستاسو څخه.
ډیره مننه.
ژوند دې اوسه.
تر نو اردوونکو د افغانستان او پاکستان د پولې په اړه مو د ډیوی د څېړنکار نظر هم واورید. د پاکستان د ملي امنیت سلاکار د افغانستان او پاکستان د ګډو سوداګرو یو پلاوی سره په اسلام آباد کې خبرې کړې دي. دغو سوداګرو له ده څخه غوښتي دي چې د افغانستان او پاکستان پوله دی څومره ژر چې امکان ولري پرانیستل شي. نور حال له اسلام آباد څخه د ډیوی خبریال اورنګزیب خان درکوي.
پاکستان افغانستان شریک تجارتی کمیټه یو وفد کامی سلامتی مشیر لیفټیننټ جنرل ریټایرډ ناصر جنجو سره ملاقات کړی دی او دوی ته خواست کړی دی پاکستان افغانستان سره پولې بیا پرانیزي، ځکه چې پولو تړلو له وجې دواړه هیوادونو تاجرانو ته تاوان رسېدلی دی او دواړه هیوادونو ترمنځ تجارت هم متاثره شوی دی. د کامی سلامتی مشیر ناصر جنجو د تجارتي وفد ته باور ورکړی دی چې پولې پرانستو په حق لبه د دوی غوښتنو ته کتې شي، خو ورسره دا خبره هم کړې ده پولې بلغاړه موجود ترخګرو له وجې دواړه هیوادونو ترمنځ تعلقات خراب شوی دي او پاکستان ته د دې جواب ورکول ضروری دي. پاکستان او افغانستان ترمنځ د پولې تیرمیاش شپږلسمې نیټې سند صوبه کې یوسفی بزرگ سیمن شریف کې د ترخګرې په خپس د پاکستان لخوا تړل شوی دي. د پاک افغان ترانزیت ټریډ کمیټې مشر انجنیر دارو خان وایي د پاکستان لخوا پولې تړلو له وجې هم د پاکستانی تاجرانو تاوان روان دي او دوی د کامی سلامتی مشیر نه هم دا غوښتنه کړې ده زر تر زره دې د پولې بیا پرانستل شي. انجنیر دارو خان وایي
جنجو صاحب ورته په ډېر ښه توګه د دوی مجلس اورېدلی دی او بیا ورته دا یقین دانی ورکړې ده چې موږ د پاکستان د اړخه کوشش دا کوو چې دا لاره ژر تر ژره خلاصه شي. داسې دا چې په دې اوسني حالاتو کې خو د ټولو نه زیات نقصان د پاکستاني تاجرانو دی، ځکه چې په دې وخت کې پاکستاني تاجران افغانستان ته ډېر زیات اکسپورټ کوي او د افغانستان د لارې سنټرل ایشیا ته مالونه لیږي. نقصان خو ډیر زیات شوی دی او د پولی دواړو غاړو ته تاوان دی. افغانستان ته نقصان دی، پاکستان ته نقصان دی او پاکستانی تجارانو ته ډیر غټ نقصان.
پاکستان کې صحافی او تزیه کوونکی ضیاءالدین د پاکستان لخوا د پولو تړلو ګام غیر قانوني ګرځولې دی. ډیوه ریډیو سره خبرو په وخت د ضیاءالدین وینا وه د پاکستان دا یو غلطه پالیسي ده چې پولې تړلې دي او داسې هیواد چې راګیر وي یعنی سمندر نه لري نو نړیوال قانون تر مخه هغه سره یو هیواد هم خپلې پولې نشي تړلې. ضیاءالدین وایي
افغانستان سیکورټی کونسل میں چلا گیا اور ہمارے خلاف انہوں نے کمپلین کی تو ہمیں بہت بڑی قیمت دینی پڑے گی، تو یہ تو غلط کام ہی غلط ہے اور یہ بہانہ بنا کے کہ بھائی دہشت گردی وہاں سے ہو رہی ہے، تو وہ بھی تو جو دہشت گرد ہیں وہ پاکستانی ہیں نا، ٹی ٹی پی تو افغانی تو نہیں ہے وہ، تو یہ تو ہماری انٹیلیجنس ایجنسی کا فیلئر ہے کہ ہم ٹی ٹی پی کو روک نہیں سک رہے.
دوی وایي کچره په دې معاملې افغانستان د ملګرو ملتونو سکیورټی کونسل ته لاړو نو بیا به پاکستان د دې درون قیمت ورکوي او پاکستان د ترهګرې په تور د پولې بندې کړې دي، خو افغانستان کې موجود تحریک طالبان کې هم زیات پاکستانیان شامل دي او دا د پاکستان استخباراتي ادارو ناکامي ده. اوړومبه د خپل کور ټیک کولو ضرورت دی. ضیاءالدین وایي یو خوا پاکستان چین ته تجارتي راهداري ورکوي او خواهش لري سیمه کې تجارت او رابطې زیاتې کړي او بلخوا خپل نږدې ګاونډي هیواد سره پولې تړلې دي. د پاکستان لخوا پولې تړلو د ګام باندې سخت تنقید هم روان دی او دواړو هیوادونو ترمنځ تاوتریخوالي کمولو لپاره برطانیې کې دواړو هیوادونو ترمنځ به نن مذاکرات هم کیږي. اورنګزیب خان، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، اسلام آباد.
ترنور اوریدون کو اوس سمجھو یو نړی والے موضوع تا عراقی ځواکونو د مسل په تاریخی خار کې یو موزیم برته نیولې ده. د امریکا غک خبریاله هدر مردا خبر ورکوي چې د دغه موزیم لنیول کېدو وروسته په دغه موزیم کې د ګوتو په شمار یو څو لرغونی آثار پاتې دي. د هدر د راپور ژباړه زمونږ له همکارې محوه شلیل څخه اوري.
په وروستیو ورځو کې عراقي عسکرو دا سیمه د داعش توندلارو نه راخلاصه کړې ده او دلته د موسل عجایبګر کې لرغوني آثار قریبا په مکمله توګه تباه شوي دي. د عجایبګر په لایبرري کې قریبا 3000 کال زاړه کتابونه سوځېدلي دي او تاریخي مجسمې تباه شوي دي. د داعش توندلارو دا عجایبګر قریبا 2 کال مخکې تباه کړی وو، خو دلته حکومتي عسکر وایي یو څو تاریخي شیان محفوظ دي. د دې علاقې په شاوخوا سیمو کې هر ورځ د ماټر ګولو بریدونه کیږي او پوځیان وایي چې د دوی په خیال د عجایبګر کې بچ پاتې سیزونو اندازه لګولو لپاره د ماهرینو په محفوظ لار راوستو کې به ډیر وخت لګي.
خدمونه اوریدونکو د ملتیا څخه مننه کوو چې تر دا دمه زموږ سره په خپلونی کې مالیا سره راځو. یو بل ویډیو راپور ولوري ته چې د سوریې په دمشق ښار کې نن دوه غبرګې ځانمرګي چاودنې ترسره شوې دي چې راپور ښایي په لومړۍ چاودنې کې یوازې 15 تنه وژل شوې دي. نور تفصیل یې ماور جلیل تاسو ته په خپل راپور کې وړاندې کوي.
د شام حکومتي ټلویزیون تر مخه د سرخار دمشق په مختلفو ځایونو کې د شروع په ورځ دوه ځانمرګي بریدونه ترسره شوې دي. لومړی ځانمرګي برید د دمشق مرکزی عدالت دی پیلس آف جسټس کې ترسره شو، خو په دې اړه نور تفصیل لا مخې ته نه دی راغلی. د دې دوه ګنټې وروسته د غربي دمشق یو رستورانت دننه دویم ځانمرګي برید ترسره شو. حکومتي ټلویزیون تر مخه په دې کې درنه مرګ ژوبل مخې ته راغلی، خو صحیح شمیره یې لا معلومه نه ده. دا ځانمرګي بریدونه په داسې وخت مخې ته راغلي چې یوې اونۍ نه هم لږ وخت مخکې د شیعه مسلمانانو یوې هدیرې باندې ترسره شوي برید کې شاوخوا 15 تنان وژل شوي وو او 140 نه سیوا ژوبل وو. د برید ذمهواري د شامی القاعده یوې څانګې قبوله کړې وه او د سیرین ابزرویټری فار هیومن رایټس تر مخه په وژل شوو کې زیاته شمیره د عراقي زائرین وه.
بے طرفا، کرا، تولا، رختنی، باوری خبرون ورکوی، ٹویٹر ایٹ وی او اے ڈیوا، فیس بک وی او اے ڈیوا.
درنو اردوونکو، د پاکستان په بلوچستان کې د پوهنې رئیس عبدالله جان نن په کوټه کې د ناڅرګندو کسانو لخوا تښتول شوی دی. د پاکستان پولیس وایي چې دوی د ژغورلو عملیات پیل کړي دي تر څو نوموړی ژر تر ژره د تښتونکو له منګولو څخه آزاد کړي. حامد سمسور پرې دا راپور رالیږلی.
چارواکي وایي چې د یغوا دغه نویانه پیښه د کوټ ښار پر مصروف سړک باندې رامنځته شوله. د کوټ ښار د پولیسو اس اس پی انویسټیګیشن محمد زاید وایس اف امریکا ډیوه ریډیو ټلویزیون سره د خبرو پر مهال باندې وویل چې د ایر ایجوکیشن صوبایي سکتر عبدالله جان ل خپل کور بروري سړک وادت کالونی سټاپ دریم زخه وتښتول شو. اس اس پی وویل چې دا پیښه پر داسې مهال رامنځته شوله کله چې دی ل خپل کور زخه راووتې دوتر تر روان وو.
صبح وو نکلے ہیں آفس کے لیے اپنی سرکاری گاڑی میں اپنے ڈرائیور کے ساتھ، تو جو ہی گھر سے نکلے ہیں باہر کی طرف گلی میں کوئی ایک ویٹس گاڑی کھڑی تھی جس میں کوئی نامعلوم اغوا کار ان کو اغوا کر کے لے گئے.
سہار دی پخپل گاڑی کی لخپل ڈرائیور سرا دوتر تروان وو سی سنگ ل کور ز خراوتل دی د باندې په کوڅه کې یو ویټ گاڑی ورته ولاړه نا سرګند د خلکو د اغوا کی لزان سره یوړی. د اغواسوی صوبایي سکتر عبدالله جان زوی محمد عاطق بیا وویل چې دی او ډرایور یې دواړه په سپینه ګاډۍ کې اغواکارانو یوړل چې بیا یې لاغه وروسته پر لږ واټن باندې بیا اغواکارانو د ډرایور راخوش کړی د یې له ځانه سره یوړی. د پولیسو اس اس پی انویسټیګیشن محمد زاید وویل چې د عبدالله جان د راخوش کېدو لپاره د دوی هلې ځلې دوام لري.
ہم نے اپنے تمام موبائلوں کو اور ساتھ میں جتنے بھی ہمارے ناکاجات تھے سب کو ہم نے الرٹ کر دیا ہے۔
مجھول موبائل ڈلی او چمر پوستی دی اغمی ٹولی چمتو کر دی۔ پولیسو د سیکریٹری عبداللہ جان د برام تکول مقدمات د نامعلوم په ضد باندې درج کړل۔ په بلوچستان کې په تیر یو شواروز کې د یغوا د دویمه پیښه د سرامسته کېږي۔ تیر ورځ هم هلته په لری پرته سیمه اواران کې د گشګور په سیمه کې د سکول درې استادان پر داسې مهال باندې وتښتول سو چې دوی د سرشمیرنې له تربیه وروسته خپل کور ته روان وو۔ تر اوس مهاله پورې د دې دواړو پیښو مسؤلیت چا په سر نه دی اخیستی۔ چارواکو پلټنې پیل کړي دي خو تر دام ګړی پورې په دې ترس کې څوک نه دی نیولي۔ د اغوا دغه دواړې پیښې پر داسې مهال رامنځته کېږي چې د بلوچستان په 15 ضلعو کې د سرشمیرنې پروسه نن پیل شوې ده۔ حکومت د سرشمیرنې پر مهال باندې د تحفظ لپاره پوځ، ملیشه قواوې، ATF، پولیس او لیویزې په کار اچولي دي۔ حمید سمسور، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو ټلویزیون، کوټه۔
د پښتنو په کور، کلی، خار او خاورا سر روان دي۔ وایس آف امریکا ډیوه ریډیو یې جواب درکوي، غوږ ورته ونیسئ۔ هر ماښام د شپږو نه د شپې 12 او هر سهار شپږو نه تر سهار 9 بجو پورې۔
قدر من اوریدونکو او لیدونکو دا مهال یو بل راپور هم وړاندې کوو تاسو ته په خبرونه کې چې د تورخم او افغانستان ترمنځ چې کوم سرحدي پوله ده او هغه دا مهال وشتمه ورځ ده چې تړلې پاتې شوې ده، د هغې په تړاو ده چې ویل کېږي د افغانستان و لورې ته داسې تقریبا 350 زده کوونکي وو چې هغوی پاکستان و لورې ته په تورخم سیمه کې ښوونځیو ته تلله، او دا یو شخصي ښوونځی کې هغوی زده کړې ترلاسه کولې چې د تورخم د تړلو وروسته هغوی هم خپل ټول صنفونه له لاسه ورکړي دي او نشي توانېدلی چې خپل ښوونځیو ته لاړ شي، او دا په داسې حال هم رامخته کېږي چې د لسم ټولګي زده کوونکي هم پکې ډیر دي او د دوی امتحانونه هم روان دي۔ نو په دې تړاو تاسو ته نور تفصیل ابراهیم شنواری خپل په راپور کې وړاندې کوي۔
د دوه اړخیزه تجارت بندیز لوجې که د پولې دواړه غاړو ته په سلګونو ځوانان بېروزګاره شوي، نو ورسره د پولې سره نږدې اوسېدونکو لږ تر لږه 350 د هغه افغاني طالب علمانو د تعلیم او تربیې لړۍ هم په سمدستي توګه کده شوې، چا چې د تیرو 8 کالو راهیسې د پاکستان اړخته تورخم کې په شخصي سکولونو کې زده کړه ترلاسه کوله۔ د پولې تړنو وړاندې د دغه افغاني محصلینو خپلو پاکستاني سکولونو ته په تګ راتګ هیڅ قسمه بندیز نه و، او د دوی د سکولونو یونیفارم یا سکول کارډ د دوی لوی شناخت یا پیژندګلوي وه، د کومې په اساس به چې دوی له د تلو راتلو اجازه ورکولی شوه۔ خو اوس چې د افغانستان سره واړه پولې د هر قسمه تګ راتګ دپاره په مکمله توګه تړل شوي، نو دغه افغاني محصلین هم خپلو سکولونو ته نشي پرېښودی۔ او دغلته د اکسفورد نومې شخصي سکول مشر نورسی دی چې هغه سره ډیر زیات خپل د هغه افغاني محصلینو غم دی، څوک چې د نن نه شروع کیدونکي د پیښور بورډ د میټرک یا لسم امتحان نه پاتې شول۔
سید په وینا دغه متاثر افغانی محصلینو او د هغوی پلارانو د موبایل فون په ذریعہ هغوی نه د سکول ته راتلو اجازه په حق له بیا بیا رابطه کړي، خو تر دغه مهاله هیڅ کوم ذمہوار حکومتي چارواکي ورله کوم مثبت جواب نه دی ورکړی۔ د تورخم شخصي سکولونو دغه افغانی محصلینو باندې دا اورنۍ بندیز نه دی، او د دغه نوران د تیر کال د اپریل په میاشت کې هم کله چې د پاکستان او افغانستان دولتونو ترمنځ د تورخم په پوله د ازغن تار لګولو په اړه
تاوتریخوالی لوجه تر 15 ورځې پورې د تورخم پوله تړل شوې وه او وروسته بیا هم تیر کال د جون په میاشت کې د تورخم په پوله پاکستان لخوا د مرکزی دروازې تعمیر په شخړه د دواړه هیوادونو ترمنځ د ډزو تبادله هم وشوه. نو په دغه دواړه موقعو هم دغه افغاني طالب علمان د خپلو سکولونو د تلو نه د څو ورځو دپاره منع کړی شوي وو، خو دې پیرله دغه بندیز نور هم اوږد شو او څو ورځې وړاندې ذمهواره پاکستاني امنیتي چارواکو دا په ډاګه کړې وه چې که دې ځلې کله هم پوله پرانیستی شي نو د عامو افغانانو، ترانسپورټرانو او تاجرانو په شمول دغه افغاني محسنینو له به هم بغیر د قانوني سفري اسنادو پاکستان ته د راتلو اجازه نشي ورکولی. ابراهیم شینواری، وایس آف امریکا، ډیوا رادیو، خیبر ایجنسی.
ګرانو خطرمنو اوریدونکو اولیدونکو، راځو یو بل راپور ولورې ته چې هم د نړیوالو راپورونو څخه دی او د هغه مهاجرینو او کډوالو په تړاو دی کوم چې ترکیې ته، یونان ته په غیر قانوني لاره زی او غواړي چې خپل ژوند وژغوري. اروپایي ټولنې تیر کال په دې تړاو د یونان او ترکیې سره دغه ژمنه کړې وه، یو ډیل یې تړون یې کړی و چې دوی ته به شپږ بلیونه ډالر ورکوي او هغه به هم د مرستو د خاطر چې د کډوالو سره وشي. خو په دې باندې ناقدین وایي یا انتقاد کوونکي وایي چې دا یو کامیاب تړون نه دی ترلاسه شوی. په دې تړاو نور تاسو ته په ریپورت کې زمونږ همکار ماوش جلیل تفصیل وړاندې کوي.
د یونان سرخار ایتنس بهر یوې بیکاری کارخانه کې نږدې شپږ سوه خلک ژوند کوي. په دوی کې د زیاتره تعلق افغانستان، پاکستان او شام سره دی. دوی د هغه شپیتو زرو کډوالو نه دي څوک چې د یوې کال نه زیاتې مودې راهاسې په یونان کې همداسې کیمپونو کې گیر دي او هیڅ چیرته نشي تللی، ځکه چې د بلقان پولې په لار غربي یورپ ته تلونکي لارې تړلې شوې دي. امدادي ایجنسۍ په یورپ یونین تور لګوي چې خپلو ذمهوارو نه یې سترګې پټې کړې دي. په دې اړه د ډاکټرز وداؤټ بارډر غړی ډیکلن بیری د برسلز نه سکای په لار وایس آف امریکا سره خبرې کړې.
مونږ د دې خلکو علاج کوو او مونږ د دوی ستونزو ته ګورو. کوم چې د یورپی یونین او ترکیې ترمنځ شوې لوزنامې نتیجه ده، نو مونږ دا نه شو ویلی چې دا یوه کامیاب لوزنامه ده، دا یوه ناکامي ده.
آغلی بیری وایي چې دې صورتحال د کډوالو په صحت ډېر بد اغیز اچولی.
کله چې دا کډوال ونیول شي او دوی کډوال کیمپونو کې ساتل کیږي، نو داسې خلکو کې مونږ یو شمېر ذهني ناروغۍ وکتې چې پکې ډیپریشن، ذهني فشار او یو شمېر نفسیاتي ناروغۍ شامل دي.
خو د یورپی یونین چارواکي وایي چې د انساني قاچاق یو شمېر ډلو مخنیوي کولو سره د سلګونو خلکو ژوند یې بچ کړی دی. د مهاجرت لپاره اروپایي کمشنر دیمیتری ایورامپولس وایي
ډېرې مثبتې نتیجې مخې ته راغلي. یو کال مخکې ترکیې په لار اروپا ته 10,000 خلک اوړېدلي وو، خو اوس دا شمېره د ورځ په سر شپېته ته راغورځېدلې ده چې په اسانه یې انتظام کېدای شي.
ښاغلی ایورامپولس د اروپا اتحاد غړي ملکونو باندې غږ کړی چې د کډوالو پر ځای کولو عمل دې تیز کړي. فرانس د تیر نهې پر ورځ یوه لوزنامه لاسلیک کړې چې تر مخه به یې لبنان نه 1500 شامي کډوالو ته پناه ورکوي. داسې تمې دي چې کډوالو ته محفوظ لارې ورکولو سره به په اروپایي سرحدونو فشار کم شي.
درنو اوریدونکو، نن د پښتو او د پښتنو د ستر شاعر د بیلتون کلیزه ده. زمونږ ګران همکار سردار علي ټکر صاحب د محل منګ سره په سټډیو کې دی. ټکر صاحب د غنی خان ډیر شیرونه د خپل سندرو خپلو سندرو لپاره ټاکلی دي. ټکر صاحب سټډیو ته په خیر راغلی. تاسو غنی خان په داسې وخت کې د خپلو سندرو لپاره د هغه شیرونه ټاکلي وو چې په پاکستان کې د هغه په کتاب او حتی ویناو باندې بندیز و. په دې اړه کلک اوریدونکو ته معلومات ورکړي.
ډیره مننه وروره، خوشحاله اوسې. او څنګه چې ته وایې چې نن زموږ د غنی خان زموږ نه یو شکاله وشو چې زموږ جدا شوی دی. دا داسې وخت چې کله په لومبي ځل باندې ما د غنی خان دا شعرونه ولیدل، په سقوا زر سجدی شي جمع دی شي او سات جوړ شي او څه په ناز غنی ته خان دی چې دلبر دلبر کوي. د هغې نه پس ما د ده کوشش شروع کړو، د ده کلامونه چونکې کتابونه نه وو، په کتابونو باندې پابندي وه او ما په دې پسې کوشش شروع کړو، هلې ظلم ورپسې شروع کړې. نو ما ته په ایریا سټڈی سینټر کې د غنی خان څه کتابونه مېلو شو، خو هغه د دې د پرو چې په لایبرري کې دننه به دې کتی شو بار به دې نه شو رښتې. نو ما په ګوتو باندې دا ولیکل او اغا بما بکمپوز کولو دغه شان چې څنګه می کمپوزیشنز خو به می وکړل دغه شان مونږ غنی خانم رو غوښتو پروګرام مو کو پر
دغه ټکر سه په ډیر زیاتې بخنې سره د معلوماتي چې یو څه تخنیکی ستونزه لرو تر هغه چې تخنیکی ستونزه د مونږ همکاران حلوي مهمه خبر دا ده چې نن د پښتو او پښتنو د ستر شاعر غنی خان د بیلتون کلیزه ده، د هغه د بیلتون تلین دی. غنی خان د پښتو په شاعرۍ کې هغه ستوری دی چې ټول ورسره بې کچه لیوانی مینه لري، ځکه هغه د پښتنو د ټولنې د ستونزو په اړه شعرونه ویلي دي. زمونږ ګران همکار سردار ټکر صاحب تل په هغه باندې ګڼ پروګرامونه لري او د هغه د شعر د هغه له فکر سره تاسو آشنا کړی یاست. نو که چیرته زمونږ تخنیکی ستونزه حلیږي نو مهمه خبر دا ده چې تاسو کولی شئ زمونږ خبرونې د تلویزیون تر څنګ په ژوندۍ توګه په فیسبوک باندې هم واوري ووینئ. له نیکه مرغه په فیسبوک باندې دا مهال تر 2 میلیونو زیات مینوال لرو. فکر کوم چې تخنیکی ستونزه حل شوه. درنو ملګرو، بیا هم راځو خپل ګران همکار سردار ټکر صاحب ته چې د پښتنو او د پښتو د لوی او ستر شاعر غنی خان شعرونه یې د خپلو ښکلو سندرو لپاره ټاکلي دي. ښاغلی ټکر صاحب، بیا هم تاسو د غنی خان شعرونه په داسې حال کې انتخاب کړل او وم ټاکل د خپلو سندرو لپاره چې په پاکستان کې د هغه په وینا او حتی د هغه د کتاب په لوستلو باندې بندیز و، په دې اړه کاردونکو ته معلومات
ډېر ډېر مننه وروره. څنګه چې تا خبر وکړه چې په هغه زمانه کې په دې باندې بندیز و، د کتابونه په مارکیټ کې نه میلاوېدل، خو زه به یو لایبرری ته تلم، ایریا سټڈی سینټر یو لایبرری و، په هغه کې د دې کتابونه وو، خو دا مسله پکې وه چې کتاب به درکاو نه، بلکې په لایبرری کې به دې چې سکول شو به دې کول، نو په لایبرری کې به ما د دینه د غنی خان کلامونه به ما لیکل او دغه شان د کلامونه چې دا ما جمع کړل، ما یې کمپوزیشنز وکړل، هر څه مې وکړل. بیا هم غنی خان اوډرس کالج ته راغوښتو، یو پروګرام مو کو، بیا هم په کالج کې پروګرام وکړو، خو په هغه کې دومره داسې صورتحال و په هغه زمانه کې چې دغه پروګرام کول ډېر زیات ګران کار و، ډېر زیات د زیولق وخت و، یو تور وخت و، او هر وخت په کې د مرګ خطره وه. خو بیا په ټلویژن خو زه چا پرېښودم نه، په ریډیو چا نه پرېښودم، ځکه چې دا کلمونه په ریډیو په ټلویژن چا ریکارډ کېدو ته نه پرېښودل. نو زه د مجبورۍ نه لاړم افغانستان ته، او په افغانستان کې بیا ما د غنی خان دا کلمونه ریکارډ کړل، او دا چې څنګه زه د افغانستان نه واپس رالم او ځان سره مې راوړل، نو بیا په دې پښتنه معاشره کې په کوزه پښتونخوا کې دا بالکل لکه د ځنګل د اور په شان خور شو.
ټکر صاحب، د غنی خان شاعري د هغه دور او اثر له شاعرانو نه په بشپړه توګه بدله وه. اوس تاسو څه فکر کوئ چې څومره د ولس په کچه د ده پیژندګلوي زیاته سوې ده او د ده د شعر په مفهوم خلک پوهیږي؟
ډېره صحیح خبره تاسو وکړه. د غنی خان شاعري بالکل روایتي شاعري نه ده. که موږ د غنی خان په شاعرۍ باندې نظر وکړو، د ده د رومانټک، دته رومانټک پوئټ ورته وي چې دا روماني شاعر هم دی، صوفي شاعر هم دی، دی د حسن په لاره خدای ته ځي. د ده چې شاعري سونه ده، دی د حسن په لاره خدای ته تکي. نو د ده د شاعري چې وای، دا روایتونه بالکل مختلف وه. که د ده صوفیزم دی، هغه هم د روایتونه مختلف دی، هغه هم هغه صوفیزم نه دی کوم صوفیزم چې موږ په روایتي طور باندې ګورو چې د خانقا سره اټیچ دی یا د بل بل دغه سره دی، په یو خاص روایتي هغه طریقې کار چې دی. زموږ شاعران چې کوم چې کچا صوفیزم کړی هم دی، په خپل شروع کې کړی دی، لکه روخانیانو کړی دی، حمزه صاحب دی کړی دی، ټولو کړی. خو د ده چې کوم اندازو، د ده چې کوم سټایلو، هغه بالکل بدلو. او په دې حواله زره ته ډېره دلچسپ خبره هم وکړم، هغه ته هم دا پته و، غنی خان ته، غنی خان ته هم دا پته و چې یاره زما په دې کلمونو د خلک پوهیږي که به نه پوهیږي. نو پیره زه کور ته ورغلم، نو دې ما ته وایي چې سردار علي ته چې زما دا شعرونه وای، نو په دې باندې د خلک پوهیږي؟ نو ما ورته وویم ته وایه، وای نه نه، ما ستانه تپوس کړی دی، ته راته ووایه. مورته مې خدای راستي کې یوم پی پوېږي. نو در ډېرو خاندل په دې باندې، وای ما خو چې کته تر دې خبرې پته ولګې، نو ستا به دا زړه ټکو چوي. نو مورته ما ته پته ده، خو د پښتون داسې یو قوم دی چې دې ته کله ته یو ټارګټ کېږدي، مې دې ته ما په دیوال کرخ راخلې ده، او دی به په دې کرخه پسې اوس ځان په خپله باندې رسي، تاسو مې پروا مه کوئ. نو نن وګوره، نن که ځوان دی که زوړ دی، که ښځه ده که نر دی، سونه چپ دی، او خصوصا
نن سبا هغه د دې ځوان کول بالکل پیر دی، دومره مینه ورسره دا ځوان کول کوي، او دا ځوان کول لګیا دی زمانه د بل نه د پر یو د یو عالم سړی نه ورزی ځان پوهی تپوسونه تی کوي، چیر د دې څه مطلب دی، د دې سبا ما نه ډیر خلک تپوسونه کوي، داسې دې تپوسونه کوي ځان پوهی هغه، ځکه چې دا یو نوی رنگ دی، څنګه چې تا د سوال نم تا چې څنګه سوال وکړو چې دا بالکل یو ځانګړی رنگ دی، یو ځان له هغه دی، نو پخوا چې به څنګه د خلکو د رحمان بابا د شعرونو حواله ورکوله، نو نن سبا زمونږ د ځوان کول د غنی خان د شعرونو حواله ورکوي، چې کلم څه ذکر راشي نو د غنی خان د شعر په حواله خبر کوي چې غنی خان داسې وایي. دا ډیره زیاته لویه خبره ده، ډیره زیاته غټه خبره ده چې د ځوان د غنی خان ځوان کول په ډیر ښه طریقه باندې ومنه، او هغې خپل یو پیرې تصور کړی دی، دومره ورسره مینه لري.
مننه ټکر صاحب. یوه بله پښتنه هم لرم چې د پښتنو لوی شاعر غنی خان تل په خپلو شعرونو کې د ملا خان، رهبر او لیډر له نومونو څخه یادونه کړې ده. آیا کله یې تاسو ته ویلي دي چې لوی غنی خان ولې په خپلو شعرونو کې دغه موضوعګانې ټاکلې وي؟
ډیر مزیدار سوال دی دا، او د دې په حواله باندې هغه ما سره خبرې هم کړې وې، پوره په دې باندې موږ ډیر بحث هم کړی دی. دا هغه که تاسو خیالي کله چې د خدای خدمتګار مومنټ په کومه زمانه کې په دغه وخت کې په غازی امان الله خان سره، چونکې د مولیانو ډیر زیاتې وکړو، د سیاسي مولیانو دی وسره ډیر زیاتې وکړو، هغه سره ډیر لوی ظلم وکړو. بچا خان بنیادی طور مذهبي سړی و، هغه دغه غوښتل چې زه د غنی خان نه یو ډیر لوی علم جوړ کړم. ماته غنی خان پخپله وي وایي زه بچا خان جامع اظهر ته لېږلم، خو که د مولیانو دا دوکې نه وي کړې نو زه بابا لېږلم جامع اظهر ته. خو چونکې د مولیانو کم رول چې بچا خان ولید په افغانستان کې، چې هغې د غازی امان الله خان سره وکړل، نو دا هغه د دې خلکو نه نفرت پیدا شو. ګینه ما خو د توی چې بنیادی طور که بچا خان سره وګورئ نو دغه ټول ملګري چې سره په دې تحریک کې کوم شامل وو، پای کې د مولیانو پکې ډېره لویه برخه ده، په اور سره ملګري ورسره ده سره. نو خو چونکې دی چې کله دا وکتل چې یاره دا خو د پښتنو په خېګړه نه دي، دا خو دی خو د غازی امان الله خان سره څوکړل، نو ده د خپل زوی غنی خان بزې ده دی چې دی جامع اظهر ته ولېږي. نو غنی خان ماته خبره کوله چې بیا زه بابا د جامع اظهر په ځای مغرب ته ولېږلم، دی انګلینډ ته ولېږه د مخکې تعلیم دپاره، چې دی هلته کې تعلیم وکړي، ځکه چې دی د دینه ډېر زیات مایوس شو.
ډیر زیاته مننه سردار ټکر صاحب، له تاسو نه مننه چې تاسو په خپلو سندرو کې د هغه ښکلي شعرونه ټاکلي دي، د هغه فکر مو ژوندی ساتلی، د هغه کار او آواز مو ژوندی ساتلی، او حتی بالاخره ویلی سو چې تاسو خپله غنی خان د پښتنو او د پښتني ټولنې ترمنځ ژوندی ساتلی. یو نړۍ مننه.
ډیره مننه، خوشحاله اوسې.
تاسی یو ملک بل هم شتا چرته چې سعودي عرب او ایران یو بل ته په مورچو کې ناست دي، او د دنیا ورته لا خیال نه دی. دا ملک افغانستان دی، او یقینا چې د دې دواړو ملکونو د تربور ولای د لاسه غیر محکم افغانستان به د غربي دنیا سرخوږی نور ډیر زیات دی.
امریکایی او بهرنی میډیا پاکستان او افغانستان ته څنګه ګوري؟ وړاندې کوونکی مختار خلیل، زای VOA دیوا.
اوریدونکو خبری خپرونه هم په څو شیبو کې پای ته رسی، او د دې خپرونې وروسته به تاسو کولی شئ چې از موږ د همکار ښاغلي بیروز خان صاحب سره بل خپرونه چې پیلېږي هغه واوري، او دغه خپرونې موضوع به هم وي تاسو سره به د سرشمیرنې په تړاو کوم چې په پاکستان کې نن پروسه پیل شوې ده هغې په هکله، او همداشان د غنی خان بابا د بیلتانه تلین په تړاو تاسو سره خبرې اترې کوي په خپرونې کې، او همدارشان تاسو ته دا هم ویلی شو چې که تاسو غواړئ نن زموږ کوم راغلی ویډیوي راپورونه وګورئ، نو کولی شئ چې د ډیوا راډیو د فیسبوک پاڼې د لارې وګورئ. او ستاسو قربانه وو د دې خپرونې زمونږ شهید او زما سره زما همکار مجاهد جواد، د دې خپرونې پروډیوسر و زموږ همکاره ماور جلیل، او د دې ترڅنګ زموږ سره انجینران و. د هغوی نه هم ډیره زیاته مننه کوو، او تاسو په لوی څښتن ته لاس پارو، سرلوړه او آباد اوسئ.
تر بیا مو په لاس پارو، کامیاب اوسئ.